السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز دا څرګندونې په مزار شریف کې کړې دي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال وکړې. میرمن لاینز له دې مخکې کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د یولسو قانونو د استخراج چاره پیل شوې. د ننګرهار د والی ویاند قاضی ملا عادل ازادۍ رادیو ته وویل
د ننګرهار ولایت کامې او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایټو یولس قانونو د استخراج چاره پیل شوې. دغه قراردادونه له 1500 افغانیو څخه تر نږدې 6 میلیونه افغانیو پورې شوې دي، چې په کې سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابره شوه.
ښاغلی عادل وایي دا قراردادونه له افغاني شرکتونو سره شوي دي. نفرایټ یو ډول زرغونه تیګه ده چې د زینتي شیانو او مریو په جوړولو کې کارول کیږي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. ښاغلی آسټن ډنمارک او چک جمهوریت د مثال په توګه یاد کړل. ډنمارک موافقه کړې چې اوکراین ته د خپلو سواحلو د دفاع لپاره هارپون ډوله توغندي ورکړي، او چک جمهوریت منلې ده چې د یرغلیزو هلیکاپټرو، ټانکونو او راکټي سیستم په ګډون اساسي تجهیزات د اوکراین پوځ ته برابر کړي. ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړي چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. بایدن پرون د می په درويشتمه د جاپان په پلازمینه توکیو کې په یو خبري غونډه کې د پښتنه ته چې پر تایوان برید وشي نو آیا امریکا به مداخله وکړي کنه، په جواب کې وویل چې هو، دا د دجمنه ده چې مداخله به وکړي. خو سملاسی بیا چین جواب ورکړ، او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چین د خپلو ګټو په برخه کې له هیڅ سره نه سازش کوي او نه چاته امتیاز ورکوي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانی ته ورتللی شي، د وی پانی آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري چې ادبي، فرهنګي او هنري مسلو ته ځانګړې شوې ده. خو دا پروګرام د تل په څیر لنډ خبری برخه هم لري. په دې خبری برخه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. میرمن لاینز تر دې وړاندې په کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مزار شریف ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومتوالۍ پر اړتیا ټینګار کړی. په بیان کې راغلی چې د برالاینز د طالبانو حکومت ته د کورنی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هدف د رښتینې پخلاینې سپارښتنه هم کړې ده. دبداصل کې ده چې د طالبانو حکومت هیواد ته د سیاسي مخالفانو درابللو لپاره د قانونو او پټرولیم د وزیر مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. طالبانو د دې کمیسیون د اعلان پر مهال وویل چې د هیواد ټولو سیاسیونو او پخوانیو پوځیانو ته به پر امنیتي ضمانتونو سربیره یو لړ امتیازات هم ورکړل سي، خو په ډاګه یې نه دی ویلي چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه ورکوي که نه. د تیر کال د زمري پر څلورویشتمه د طالبانو پلاس د پخواني نظام د پرځېدو پر مهال د حکومت سلګونه کارکوونکي او افغان سیاستوال له هیواد ووتل او ګاونډیو یا نږدې پرتو هیوادونو کې پناه واخیسته. خو په عین حال کې څو ورځې مخکې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د طالبانو د مخالفو تنظیمونو مشرانو یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. دې ډلې په خپل غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا په نوم یو سیاسي تشکیل هم اعلان کړ. دوی په خپل اعلامیه کې د طالبانو حکومت ولی ظالمانه او غاصبانه وبلله او له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز بلخ ولایت ته د سفر په لړ کې همدارس د نجونو له یوه ښوونځي څخه د کتنې پر مهال د ښځو له استازو سره په کتنې کې په افغانستان کې د ټولو وګړو خو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخ د هیواد یوازنی ولایت دی چې تر اوسه د نجونو په منځنۍ یو شوونځیو او لیسو کې زده کړې روانې دي، خو د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې لا هم لږ پژم د پورته ټولګیو نجونې لزده کړو محروم دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. دا دویمه پرله پسې ورځ ده چې دیبورا لاینز په افغانستان کې ورته غوښتنه تکراروي. ملګری ملتونه او په ټوله کې نړیوال په افغانستان کې څه ډول نظام غواړي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره مې په مخکې خبرونه کې په کاناډا کې له افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې نړیوال طالبانو د څه ډول نظام تمه لري.
نړیوال د طالبانو نه او په عموم کې په افغانستان کې داسې غواړي چې یو داسې حکومت چې هغه پاره کې ټول افغانان ځان ویني، پاره کې د مختلفو قومونو خلګي، پاره کې د افغاني ټولنې د مختلفو اقشارو خلګي او په خاصه توګه د افغانستان خځې پکې شامل شي. ولې زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته دغه سیګوري څنګه چې ورته نړۍ ګوري. یو یو ډله چې هغه د طالب نه شروع کیږي او په طالب ختميږي، او یو ډله چې هغه حتی ماشومان جنکی مکتب ته نه پریږدي، هغه څنګه خځې په حکومت کې شامل کی. دیبورا لاینز یو کاناډایی ده، دا چې کله په کابل کې سفیره و د کاناډا، په هغه وخت کې یوازینی خځینه سفیره و. دلته په کاناډا کې د خځو حقوقونه دا بالکل د دې ټولنې لپاره د نظام لپاره سور خط دی، او دې په دې نظام کې شل کاله کار کړی. نو فلزه زما په نظر سره د خځو شمولیت هم پکې ډیره مهمه نقطه ده.
بله ډاکټر صاحب، طالبان تل وایي چې حکومت ټول شموله دی، له قومي پلوه هم او له فکری پلوه هم، اما نړیوال ورسره همغږی نه دی.
بالکل، دا خو تاسو معلومه ده چې طالبان زنه پویګن طالبان څه فکر کوي، دا خلک وترلاند ښکاری، حالانکه نړی په خپویږي ټول. دوی په کوم معنا د دوی حکومت هم شموله لري؟ کوم آیا د افغانستان ټول خلک په دې کې شامل دي؟ نه، د دوی تاسو معلومه ده د سرنا تر خو پورې ټول نظامي طالب دي. که یو څه نمایشي یو څو خلک په حکومت کې شامل کړي، او داسې فکر کوي چې ګواکې نړۍ به ورسره دا هم شمول ومني، دا دوی فکر کوم خام خیالي ده. او دوی باید په دې باندې پوه شي چې داسې کارونو باندې دین نړۍ ته او افغانانو ته دوکا فریب نشي ورکولای.
بلې، اوس چې طالبانو کوم کمیسون جوړ کړی، په خوانی سیاسي چیرې بیرته هیواد ته بلی، څومره امکان دی د چې طالبان بل اخره دغه نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږي او حکومت یو څه پراخ بنسټه کې؟
ما خو مخکې مرزو کړ چې طالبان نخ کری داسي، نو د دوی د طالبانو تحریک ته کومه وګورو، د تاریخ ته وګورو، د دوی کړنو ته وګورو، د تګلارې ته وګورو، دا ډیره مشکله ښکاري چې طالبان د نړۍ غوښتنې ومني په دغه مورد کې.
بله، نو ملګری ملتونه او نړیوال کوم بل غوراوی درلودلی شي که طالبان مثلا غور نه کوي په دې غوښتنو باندې؟ ملګری ملتونه څه غوراوی مخکې درلودلی شي؟
ملګری ملتونه ټول نړۍ په عموم کې یو خداده چې د طالبانو حکومت په هیڅ وخت هم په رسمیت نه پیژندل شي. یو خداده دویم دا چې په راتلونکي کې د نړۍ حالات بدلیدو دي، نو ممکن چې هغه ډلې چې د طالبانو سره جنگ کوي، د طالبانو مخسر مخالف دي، دا غي حمایت شروع کی، یا بل داسې کوملار چې پاغي باندې طالبانو باندې فشار راوړل شي. خو ول یو خبره واضح ده چې په هیڅ وخت کې به د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي. تاسو اوس پورې ولیدل نو ورته پورې نه پیژندل په انده کې فکر نه کوم کوی پیژن.
ډیر مننه. سلامات اوسې. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، ټوئیټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د چینایانو لخوا د مس عینک کان د استخراج چاره پیل تنګ دي شوې دي. د مس عینک قرارداد په 2008 کال کې د افغانستان له پخوانی جمهوریت نظام سره شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هیواد د قانونو د استخراج چاره چټکی کړی دي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې له ام سی سی چینایي کمپنۍ سره د افغانستان د مسو د تر ټولو لوی کان مس عینک د استخراج په اړه خبرې په وروستیو پړاوونو کې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون پرون په خپل غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارله چې د مس عینک د تړون د تخنیکي اړخونو بیا ارزونه وکړي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور لمخې په اقتصادي کمیسیون کې د قانونو او پټرولیم، مالیه، صنعت او تجارت او د ښار جوړونې وزارتونو له استازو یو جوړه کمیټه موظفه شوه چې دا قرارداد په تفصیل سره وڅېړي او نتیجه یې د کمیسیون ته وړاندې کړي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند مفتي اسمت الله برهان بیگا ازادي رادیو ته ویل چې د مس عینک په اړه د دواړو هیوادونو د ټیمونو په خبرو کې پرمختګ شوی.
دا دواړو په خپل پاتو مذاکراتو باندې په هر اړخیزه توګه وژغیدل. هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلي دي. فقط 40% سنات خبرې پکې پاتې دي. هغه به هم ژر تر ژره حل سي. اقتصادي کمیسیون ته هم دغه 80% چې زموږ د وزارت معدن او پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلي دي. او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره هم دغه پروژه شروع سي.
ام سی سی کمپنۍ په 2008 کال کې لپخوانی جمهوریت دولت سره د مس عینک د کان په قرارداد کې منلې و چې افغانستان ته به د کال له 2.5 تر 300 میلیون ډالر پورې اواید ورکوي او همدارس د اړتیا وړ عامه تاسیسات لکه د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه به جوړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او ځکه د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی او له بشري برخو پرته نور مرستې نشي ترلاسه کولای. نو ځکه اوس هڅه پیل کړي دي چې له کورنیو سرچینو څخه اواید ترلاسه کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت مخکې ویلي و چې د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړي. د دې وزارت په وینا اوس مهال د افغانستان د نږدې 1.5 متوسطو قانونو استخراج روان دی چې ورسره د طالبانو د حکومت اواید هم زیات شوی دی.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندز ولایت په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد بیا پرانستل شو. د لار طالبانو له دې کبله تړلې و چې د دوی په وینا تاجکستان افغان وګړو او سوداګرو ته له ویزې سره سره د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
له تاجکستان سره د شیرخان بندر سرحد د سوداګرو پر مخ بیر تخلاص شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې پرون د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیت پر مخ بیا پرانستل شو. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد بیگا ازادي رادیو ته وویل چې د شیرخان بندر د بندولو علت دا و چې د تاجکستان لوري لتیرو اتو میاشتو رئیس افغانانو ته د ویزو لرلو سره سره هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوله. د ښاغلي مجاهد په وینا طالبانو د سرحد له بندولو وروسته له مقابل لوري دا ژمنه ترلاسه کړه چې له افغانانو سره به هم د سیال هیواد د وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو د دې هیئت راغلی وو بیا یې دا ژمنه وکوله. نو نن پام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله نو دروازه خلاص شوه دغه مشکل پای ته ورسي.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې دیار لسرزه مخکې بند کړه او ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به د سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیرای موټر چلون کیو د افغانستان په خاوره کې ایثار پاتې شول.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه سلامونه. Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
De Cannes pour nous, de Film Narival Festival pour France qui pèle chavé. د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندري جایزه ګټلې د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لومړی تلین په لندن کې په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډه مجموعه چاپ شو د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزې ورکول کیږي
په خپل ویب سایټ کې هم دا اوس موږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلای شئ
او کله دې ادبي خبرونې تر اخره را سره وي نور مطالب هم واوري فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پور سپیل شو.
Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي. چهار کالې د فرانسې په جنوب کې د نیس شار په لمن کې کان شار ګوټي کوربه وي. د کان فستیوال سش کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په وینا چې لا پلازمینه کیف یې د ویډیو کانفرنس لالارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky پر فلم جوړونکو شاخ وکړ چې د چارلي چاپلین په څیر چې د هیټلر پر ضد هنر وکاراوه سینما د دیکتاتورانو پر ضد وکاروي. د کان فستیوال په اړه نور د فیروزی عزیزی په راپور کې.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
د فلم ډایریکټر کوینټین فارونیت نو وایي که په سینما میان یو د کان فلم فیسټیوال جنت دی.
If you love cinema, this place is heaven.
په 1994 کال کې د پال پنوم د فارونیت نو فلم د کان فیسټیوال د سرو زرو میډال ګټلای و. وروسته له دوه ټکنیو کلونو څخه کال به کان فیسټیوال په خپل وخت د میل ولسمه تر 28 روان وي. د کان فلم فیسټیوال په 1994 کال کې پیل شو چې هر کال تر 200,000 ډیر کسان ننداره کوي. په تیرو 15 کلونو کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوې ده د سینما خورا منل یو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ هم په سرو غلیو پلونه ایخي او ګامونه یې اخیستې دي. دا فیسټیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله تر سره نسو او په روس کال د می میاستې پر ځای په جولای کې پیل شو. د کان په فیسټیوال کې سکل اتلس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوي دي. خو سکل د دې فیسټیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاوی ته بلنه ور نکړه او ولایت کې پر اوکراین د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین بریټ دی. په کان فیسټیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینای فلم هم په سیالۍ کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کان د فلم فیسټیوال لومړی ځل په 1989 میلادي کال کې پیل شو. خدا پیلامه بیا د چینو نورو په نظر سم نه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فیسټیوال لومړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوس مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فیسټیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فیسټیوال ته سش کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فیسټیوال د می په 28 پای ته رسیږي. پر دې فیسټیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر ستر سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لاجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالي سکال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینی ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15 د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته украинскую музыку, дивитись украинские фильмы.
Тасу де Украин музик та лагни валайшей, украини фильмуна лидалайшей, украин лидалайшей, дир цакидайши, мук хпал калтур лару, дир пазрапори. Качерта тасу замук де музыки дали та угорей, мук де Украин сада калчар гора край, да украинай фолклор дай че мумкен, дир атлун куцо наслону патрацки херша вай вай, мук да мелуди лехеп хап сара яузай креда че, да га навыхт пазрапори креда.
Талановитих людей.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 15 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینی ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عملیې لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنې سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمه ده.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سکال ډیره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دی چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي. د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په لندن کې افغان ادبی بهیر د یک شنبه په ورځ د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور پر راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د دې پر شیر خبرې وشوې، د دې ځینی مدني هڅې یادې شوې، او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلونکو کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
د ګټي د سرمایې لویه برخه په دغه کې مصرفې ده. دا لیکوالانو په کتابونو پچاپ کې د زونو پرهنګي وندو په تنظیم کې د خلاص لاس درود ملک د ډیرو لیکوالو شاعرانو په لاس نیوای هم کو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخلي نظری د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون لارې د نظری سپین شیر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظری د شیر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر وو. کیسه لیکوال عبدالله مهک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر وو. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخلی نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لاسنیوی کوي. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیک ولوسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستای ویناوال د مرحوم نظری زوی میوند نظری وو. هغه د افغان ادبی بهیر د مدیر سولمال شینواری نه مننه وکړه چې د پلار په یاد د غونډه رابللې و. هغه د پلار نور فرهنګي ملګری هم مستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو په زړه پوري ویناوي وکړې. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهبوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسولینو ویل چې د دې په هیڅ چرنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پانې په جوړیدو بوخت دی. د دې وی پانې لالارې غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د وی شجاو نارینه لپاره دي. د هرې وی ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یوه 300 ډالر تعین شوې ده. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شیرونه وی پانې کارونه چیرته رسیدلی؟
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل خدا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویبسایټ کې. نو ویبسایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویب سایټ هغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم تاسو غواړئ چې د دې ویب سایټ ته لری بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي، هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویب سایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نور پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحی لغات و دغه شیان. هغه نو بیا وروسته کار کوو. اوس اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 ترمنځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعره لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي هلته ویب سایټ کې دغه کوي پورته کوي. نو بیا حکمان، زه خپله حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزه ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزه بله وبخشه، تر کله پورې به دا جایزه اعلان شي؟
اعلان خو په خپله ویب سایټ کې هم دا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست تر 1 نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه دا مسابقه چې ده دانو بند شي او د شعرونو په قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لیوی ځوان شاعر واورو، بیا به مو وړاندې په لندن کې د پښتو شعر له یوې نوې چاپ شوې ټولګې خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښېږي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخده، زړمی پری تصدیکی شی. ده هم ده امین فنا یو آزاد شیر د دې په خپل شخ
کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستال مرین نظر وای سلیدون کے مسیدون کے تورے تورے استاد وو گر گر استر گو غند خوک وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا بے جوڑے حسن زی رو غلی و نئی وائے استاد روح پلمن اوخ کا اوخ کا توی وائے لکه حس دمین توب وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں وگم ستاد غیق لرلائی ستاد گل مخ ستاد ٹنڈے دخلو شبنم لند وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا سمندر سڑوائے موسیقی لکستا دزڑت رضا وائے پر رکھے روانہ تخوگے من رنا وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا لمڑے دیدن وائے کیفیت یہ ناشنا وائے کاش کے شیر میں لکستا لمڑے دیدن وائے کیفیت یہ ناشنا وائے لکستا پستا اروا وائے روح اسڑ میں ورمین وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا کوسری غگ وائے ما پلپو لپو چھلائے سپیر خیال کے میں جنت را ٹکے دلائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وائے سیغی کے لکا پان را پھی دلائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا غرق مچکے ستا خبری مرغلری زما غاڑ کے میل وائے خوشبوئی دلونگو لٹٹر زما خطلائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکا توائے 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 او مین پری زما سڑوائے او مین پری زما سڑوائے کاش کے شیر میں
آزادی رادیوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورمه ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شیری ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه سینه ده چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی بلدوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به تاسو ته دا 202 مخه دی، او اخیری لیکنه چې دا هغه امر لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده، تاس سپوک زوراسترا پاغي باندې ما کړی ده. نو دا کتاب شیرونم لدی او لیکنم لدی او پلیکنه باندې ختمیږي.
که
چرته شیرته راشم څومره شیرونه پکې راغون شي وی دي
په شمیره د تاسو شم مې زکه چې ګرانه ده د 2015 په دی غاله باندې اوس به ما ته چې 2015 په دی غاله باندې تاولې دومره لیک شیرونه لیکلې دي
دا خو بیا هم ډیر دي څنګه تاسو په خواني ناچاپ شیرونه هم پات شي وی دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په لیک راغون شي
زه یو ډیر بد خویل لرم او یو ډیر ښه خویل لرم خوخوی میداده چه زی شیرون ساتم یو شیر هاو نده پاتی شوی زمان تاسی با کم وی چه آقا ما نینگری پریخی دی او بیا زمان پاتی شوی دی خو آقا با دو گوتو پشمیر باندی وی بد خوی میداده چه زی کلا هم چه در ریلیو درامه ولی کما بیا پا سکریپ پسی نگر زمان نو لگ تر لگ دو دونیم سوا درامه زمان رو رکی دی کلا چه زی در فیلمون و سکریپتون ولی کما فیلمون هم رانو رکشی و سکریپتون هم رانو رکشی او کله چې سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقاله ولي کما ټوله را سره نشته شیرونه را سره ټول دي د شیر په خپل باندې ز ډیر امین سره ما د لیکونو په خپل باندې امین دي خپل لیکونو په خپل د نورو د لیکونو نه خپل لیکونو په خپل قطعا امین سره دي
نو په دې اتل هلي کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سو ستاسو د غد نصر امانت هم په ځای کړی دی چې لشیر پرته نور شان هم پکې راغون شي وي دي هم داسې
ډیر کم دا او د دې د نه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه نو د دې د پاره دا کوم لیکنه څېړنیز لیکنه چې ما په تاسپوک زراستر باندې کړی دی چې د نیچه په کتاب باندې شوی دا پروس کال غالبا لندن د وی بهیر کې ما ملګرو ته واوروله نو بیا راند دا ورکی دله سټیج ډراما وا سټیج لوبا وا د ماشومانو د پاره پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتېګو مونږ چوالو پلان می خو دې په جنتونو کې ساتي چې په پاتې دوه اخبا تا خبره مونږ کوو دا پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتېګو په دې معنی ما یو سټیج لوبلې کړل دا ماشومانو لپاره هغه مرانه ورکیدل نو هغه په کتاب کې راوړل
ولی مول دا کتاب په لندن کې چاپ
لندن کې مزه کې چاپ کړ دا دې خسته پوښتنه وکړه دا له ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټولې نړۍ ته ورسیږي زوی په لندن کې چاپ کړم نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ په کابل کې چې کله ما دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه هغه وخت کې را سره دا خبره وشي چې نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دې چې خبره سل په لالي پوری دی په بنگلو نو ما چې زه و به زغمم نړۍ کې نور هیوادونو ته به د کابل نه زولې ما خو بیا پکې نظام واوخته بدل شو او پکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لاړ د غیپ زمان د اسلامي امارت راغی او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول نو ما به سره وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم په بتانیا کې چاپ کوم یو ټو کې راته را لګلې ده د هارد کاپي نو زما د دې هارد کاپي ډېر ګرانه پریوزي په 14 پاوند باندې یو هارد کاپي پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډېر ګرانه ده نو د دې خاطر نه زه څه کوم هڅه دا کوم چې هارد کاپي نه د دې کمې چاپ شي او په ای بوک باندې چاپ کړم ای بوک بیا زه کیندل ته ورکم او امازون ته ورکم نو ای بوک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي خو د ای بوک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دا شي هغه چې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاوند یا 500 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسی کې کدي درهم کې دیناري هغه کې به ورکي او هغه پیسې به مال نه راځي هغه پیسې یو فن لزی دا فن چې دی هغه بیا د پښتو د کتابونو خبرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستې لپاره د دې لپاره به استعمالېږي هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي
له ډاکټر اکبر اکبر څخه په مننه د شعر په نړۍ کې تم کې شو منلې شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر د کلمې کوي
ژړې ژړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې توه کوترې څومره شرمو د یو بل د ځن کدن په نندارې کې وخت سپین شو څومره ژر دې په خوږی او تنکی زنه د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شیبې باندې بدلېږي دلته یو ریدای تک سور ولاړ و خو نن نشته وفات شوی د ویلې خوږې اوبه هم کمې شوې هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې را وړي زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل زمانې موږه زخمو سره عادت کړو زمانه موږه دوکه کړو زمانه لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو زمانه د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړې نو خوږ لاس دې ما ته راکړه ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه که وغواړې ستا د دنګې خندا کاسته په شا کېږي او درېږي د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم سترګې خلاصې که او راسه ای د عشق ښکلې مرغۍ زه به مې زوړ ویلون راواخلم ته له سره هېرې شوې شنې سندرې بېرته پیل کړه په لوړ ستوني دومره لوړې چیغې وکړه چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي
په دې خبرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخ خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جومات په اړه تاسو ته معلومات درکړو له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم ځیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له ازادي رادیو
ځینې کسان په دې پرمختللي نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي په افغانستان کې دا شی دود نه دی تروسه پوری څنګه دا د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره ده مثلا یو مانی یو جماعت یو تاریخي ځای په پدې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده ځکه چې موږ چې تاریخونه د مقامات له تلکی تغیر دا ډېر مهم دی یعنی د دې ارزښت ډېر زیات په تاریخي لحاظ باندې او دا ډېر به تر ده مګر غر کې دا د تدریس او وجود کې کې د کڅغړ ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري ډېر زیات چړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو او میلیارډونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي په افغانستان کې عموما تاریخ مورخانو ته دا ډېر زیات کم دی لکه د نورو علومو هم دی خو بیا مورخان خو په دې دي چې د دې دومره توجه نه ده شوی ورسونه دې ورکول شوی مګر او د موږ ډېر برخه همدې پاتې لکه د افغانستان یو مدې تاریخ دی لکه څو شو درڅ اجتماعي تاریخ دی لکه څو اقتصادي تاریخ دی لکه څو د ما په نظر باندې په لاسو کې ډېر شو کولای نو کې کدا وضعیت په مخ لاړ شي نو دې برخو ته توجه کیږي
دا امکانات خو نور لري لیکن ځین امکانات چې افغانان لري مثلا دارلمان مړی جوړ شوی دی د افغانستان په آرشیف کې په دې برخه کې اسناد شته
او حتی هغه انجینران چې په دې باندې کار کړی د هغه یې مسنات تر لاسه کولای شي. فکر نه کوي چې یو جماعت ته پولی خشتي جماعت ته د دې اسناد په یو شکل باندې تر لاسه کولای شي. په دغه رقم په مختلفو مانو یو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم جنې کېدې شي چې د علوم اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړ وړې وړې رسالې کې غټ تاریخونه نشي لیکلی ویل کې.
دا ډیر زیات اهمیت لري ځکه چې دا معنی چې دا یوازې نه یو ودانۍ ده بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یو زمانه له ځان سره لري، د سټایل د جوړښت د جن په دې کې اوسېدونکو خلک نو دا یو ډیر لوی بحث لري. د آرکیټیکچر تاریخ، د معماری تاریخ په غر کې تاریخ یو ډیر غټه برخه ده. تر دې دا یو څنګه په پښتو کې یو ریټر ډیسپلیناري بحث دی، بین وروستۍ بحث دی، معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژه باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان معماری په اړه ډېر زیات کم پوهیږو. چې څنګه په یو غټه ډېر په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ماته معلومي، موږ له دې پوهېدل چې خلکو کومه څه فکر کوي. فرض مثال په افغانستان کې د حجرې له کورونو نه بېلې جوړې دي، موږ پوهېږو چې ښځه او سړی خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې تر ډېره وړې وي په افغانستان په جامعې کې، که موږ وګورو پخلنځي نو موږ مندا د ښځې خراب ځای کې په ټولنه کې برعکس حجرې بیا ډېرې لوی وي، ډېرې رنګینې وي، ښایسته وي. نو دا هیڅ چې فخر ته په یو پوره حقونه نو مې له سوي ځکه په کوم ځای کې چې هغه ځوان کا واغته ډېر خراب او پسمانده او تنګ او زاړه و. مګر برعکس د کوم څه سړو ځای نو هغه ډېر زیات مهم. نو د دې لارې هم موږ کولای شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو او ځینې معنی خو ډېر لوی رول لري. فرض مثال په افغانستان کې په ټولو کې
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوښتنه کوي د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی، لیکن په اروپا کې چې کله څوک وي ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودان شوې ده، د دې ماڼۍ یو برخه دغه معماری ده، بل برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی دا کوم شان چې تر اوسه پورې له لاسه تللی دي دا پاتې به هم له لاسه ورکو.
بالکل زه سل په سلو په تاسو په اړه متفق یم. له کټاسته ارزو کوم چې په پاکي خلک د تاریخ یو ډیر لوی آگاهی لري، په ډیر لوی ډول سره تړل شوی دي تاریخ دی، روزمره ژوند دی، وغټه برخه ده تاریخي معنی تاریخي جینه. متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان 5000 کال تاریخ لري، مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا د څه مګر تاسو کوم افغانستان ته لاسه 5000 کلو یو ډیر هیڅ دی د 3000 کلو نه دی 2000 کلو. تاسو ډیر کم فکر کوئ چې دا مملکت 2000 کال تاریخ لري، 2000 کال تاریخ لري. د دې خطبه نه یو جدا وسې معنی چې دی اکثرا لخت جوړې شوی یا غټ ډیر زرونه دی د جنگونو کې لمنځه لاړ. لکه چې بارسې په څل کلمه کې په جلال آباد کې لوی تاریخي کلاګان وي، چې کله د برټش لایبرری څخه ګورم د جلال آباد ډېر لوی تاریخي کلا ده. زه په جلال آباد کې لوی سوی ملته اوس هیڅ کلا نشته پاره جی باندې، هیڅ نه پیږي چې دا کوم جی کې واخ. فرض مثال غزنی همداسې، کابل همداسې، نور خارون همداسې. یو بودا پات دی، یو بودا پات کې دوه جامه غټه د تل ورواله کومه سټوپی چې هغه ته د خارجي نه لري. برعکس کته سي په اروپا خارون کې اوسېږي، نو تاریخ په دلته ځوان دی په ډېر قوي شکل باندې. نو د مړیګان ډېر زیات مهم دی، موږ لازم نه چې په دې اړه لیکل وکړو او دا اوساتو. خو ډېر دای دولتونو د دې اړې کار او ډاکټر صاحب اشرف غنی د تاریخي ماڼۍ او د ودانۍ د پر ډېر توجه وکړه، مګر متاسفانه چې دغه سی او معماری تاریخ چې موږ تمه لرله توقع مو چې دا د رکیولې کلسي
له شغل زیرنا مننه. دوی په خپل خبرو کې د کابل پولیس خشتي جماعت ته اشاره وکړه. د دې تاریخي جماعت د تاریخ په اړه لملالي بشیر څخاورو.
پولیس خشتي جماعت د کابل شهر په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تراته ګرسته لمړی جماعت ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو. کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله، د پولی خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. تر تیمورشاه وروسته د زوی زمانشاه د پولی خشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پولی خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یو گنبته ستا او یو لوړ مناره لري چې له حق ځای د اذان ژغ پورته کیږي.
الله اکبر الله
پولی خشتي جماعت دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د په زمانہ کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جماعت دیوالونه 80 متر اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانہ کې د پولی خشتي جماعت دننه د ماشومان لپاره مدرسه جوړ سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوې ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل سوې دي. دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغیده. په پولی خشتي جماعت کې په یو وخت 10,000 کسان مونږ کولای سي.
آزادی رادیوی مجله اوري. دا آزادی رادیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په وروستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص یې کاوه د یو شاهکار اثر په اړه. د مارک ټوین د شاهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړل دی. دا کتاب اوه کاله مخکې په کابل کې په 270 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کیسه راته تیروي.
پاتلسمه پیړی کې د منی په اورس په یو غریب کورنۍ کې والک پزیږید چې مور او پلار تر بیزاره وو. خو پاندغه اورس یو شاهزاده وو چې ټول انګلستان ورته سترګې پلاره وو. غلی غریب والک لګرالوي شو په کوسو کې به خیرات راټوله وو. د دې سوالګر ارمانو چې شاهزاده وویني په خوبونه کې پیلې ده. بای بای چې ملګرو ته کیسې کولې هغه بور پورې خندل وهی. اورس په تلو تلو کې د ماڼۍ مخ ته رسیږي. دروازه خلاصه ده. دنه نګوري چې شاهزاده په لوبو بوخت دی. واجب ادا ده چې د دوړو سری هم یو بل ته ډیر ورته دي. یو دم ټیله خوري غورزی سرته پیرادار ولاړی او ورته وای زله دې ځای لاشه. خود شاهزاده ورته را پام کیږي او دنه نه غواړي. شاهزاده سوالګر سره کینی کیسې کوي ډوډۍ خوري. شاهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې زیستای چې موږ هر خوا ته وغواړو هلته تللی سو. لوبې کوو لمباګانې کوو. په همدې کې سره جامې بدلوي. شاهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شاهزاده چې مازیګر راشي پیرهدارې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شاهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شاهزاده یم شاهزاده یم خو سوګم کوم باور نه کوي. ور پورې خاندي د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وای زه سوالګر یم خیرات خور یم زه مور ته مې ورځم پلار مې بې وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شاهزاده لیونی شوی نو ورته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شاهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړیږي چې شاهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي. شاهزاده له ډېرو ستونزو کړاوونو ګالل وروسته په داسې وخت کې را رسیږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیول او شاهزاده ته یې په سر ورږدي. شاهزاده په دې وخت کې غږ کوي دا زما حق دی. اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانېږي. یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي زه اصل شاهزاده نه یم. شاهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ پاک لسو پوښتنې کوي او دای پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شاهزاده څوک دی. کله چې شاهزاده پاچا شو نو سوالګر د خوب پریکړه کولو له امله خپل سلاکار وټاکه او د خار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو کومې چې له نورو سره لیدلي وو کوم خلک په حق وو کوم ګناهګار وو څوګار دی او څو ګرانکاري دي او خلک څه غواړي هغه ټولې پر ځای کړل. مجرمانې بندیان کړل. ناحق بندیانې خوشې کړل. غریبو سره یې مرستې وکړي. ظالمان ورانکار دي ختم کړل. ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شاهزاده او سوالګر کتاب کې ولولي چې شاهکار وپیژني.
د شاخلي جواب څخه مې پوښتنه وکړه چې ولې شاهزاده او سوالګر ناول خوښ شوی او لوستلی.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ فلسفه او ارواپونه پکې راغستې وي ځکه هغه په ماس کې خپات کیږي او خاغیز هم لري.
له کوچنیوالی می ناولونه زیات وایل خارجي او کورونی دواړه می ویل کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم ځکه هغه نه وخت زیات ارزخ ور کوي یم کورونی ناولونه چې دوه په تکرار لګی دی لکه یو مثال به وایم دا لکه جلې تخته چې زموږ د ناولونه زیاتره برخه نیولې یو جمله کیسه او کتاب کولای سي چې انسان بدل کی فکر ور بدل کړان یو انقلاب را منځته کړی سي
د جواب لا جواب په مننې د دې اونۍ د ساجي رادیو د ادبي فرنګي مجلې پان ران غاړو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپار